ਡੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
کانو ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانندې اتوار ورځ وزارت تلسم کال د جولای یو کم دیر شمانی ته دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې نه په کابل کې دی اتنیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي د دی ولندو خبرونو په برخه کې لاول غوښی سرټکوتا
په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په مرکز او ایالتونو کې د خپل حکومت د جوړولو لپاره له نورو سیاسي ګوندونو او آزادو غړو سره تماسونه نیولي. بلې لور د افغانستان صدر اشرف غنی او عمران خان ته په ټلیفون مبارکي ویلي او د کابل د سفر بلنه ورکړې. افغان ملت مشر
په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې د ګوړو یو نوی تعلقات په دنیا کې سره شروع کوي په هغه کې د ګوړو ملکونو د ولسو د سیاسي د سماجي او اقتصادي مستقبل مخوران له بوتلو د لپاره هڅه کوي.
عوامی نیشنل ګوند تیر عام انتخاباتو کې د ټګي توري خلاف احتجاج ته لپاره تیاری نیولې او د پارټي یو مشر میا افتخار ډیو ریډیو ته ویلي د ضلعو په کچا تنظیمونه به سبا نه ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه شروع کړي.
الیکشن کې چې کوم نه ټکی شي دا چې موږ کوم الیکشن مسترد کړي د دې خلاف احتجاج کوو او دا وایي چې د دې په نه شي.
او په پاکستان کې لټاکنو او د چین لخوا د 2 ارب ډالرو د پور د ژمنې وروسته د روپی ارزښت زیات شوی. خو څېړونکو وایي د اقتصاد د ټینګولو لپاره پاکستان و نورو پورونو ته اړتیا لري.
د ټولو دا پریډکشن چې یاره پاکستان به دوباره آی ایم ایف پروګرام ته ځي او آی ایم ایف به قرضه وړي زما خپل دغه دا دی چې دین علاوه بل څه چاره نه.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف ګوند و مشر عمران خان ته په ټاکنو کې په بریا مبارکي ویلې او د افغانستان په اړه د نوموړي د بیان هرکلی کړی دی. صدر اشرف غنی نن په خپل ټویټر پاڼه ویلي دواړه په دې موافق شوي چې تیر هیر او د دواړو هیوادونو د ښه آینده سیاست ټولنیز او اقتصادي پرمختیا لپاره به نوی بنسټ ایږدي. صدر غنی ویلي عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې او هغه دا بلنه منلې ده. پاکستان تحریک انصاف هم ویلي چې عمران خان ژمنه کړې چې ډېر زر به کابل ته سفر کوي. عمران خان په 25 جولای ټاکنو کې لبریا ورسره د خپل امکاني حکومت د تګلارې په وینا کې ویلو چې د افغانستان په ګډون لګاونډي هیوادونو سره شی اړیکې غواړي او افغانستان سره پرانیسته پوله غواړي. بلې لور تحریک انصاف ګوند په مرکز او صوبو کې د خپل حکومت د جوړونې لپاره له نورو سیاسي ګوندونو او آزادو غړو سره تماسونه نیول پیل کړي دي.
خیبر پختونخوا کې د 2013 الیکشن کې د بیلات سره مخ عوامي نېشنل پارټي وای سبا یعنی په 10 جولای با په ضلعي کچا په ټوله صوبه کې احتجاجونه کوي. د عوامي نېشنل پارټي یو مشر میا افتخار حسین وای دغه احتجاجونه به په نوخار مردان 400 او پیښور کې کیږي. اخوا د پاکستان سرخار اسلام آباد کې مرکزي مخالفه پارټیانې بیا راغونډي شوي او راتلونکو کې د ګامونو په حق لا فیصله کوي. پاکستان کې د 15 جولای انتخاباتو نتیجې غټو غټو پارټو رد کړي دي او دوی په الیکشن کې د درغلو تورونه لګوي.
راپورونه وایي د 15 جولای په انتخاباتو کې لبریالتوب وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند په داسې حال کې د حکومت جوړونې تیاری کوي چې هیواد یې په اقتصادي توګه له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. د پاکستان د خزانې وزارت او نړیوالې مالیاتي ادارې وایي کال 2013 لپاره به پاکستان په مجموعي توګه له 30 ارب ډالر څخه تر 28 ارب ډالرو پورې له بهرنۍ خسارې سره مخ وي. پاکستان دا وخت د آی ایم ایف د 4.2 ارب ډالره پور وړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپله تازه وینا کې یو ځل بیا خپلې ټولې غوښتنې تکرار کړې او ویلې دي چې دوی به تر هغه وخته خپلې مبارزې ته دوام ورکوي چې غوښتنې ونه منل شي. د ویل راو انوار سزانه شو وزیرستان لا هم د ماینونو ډک دی، په زرګونو ورک په جبري توګه ورک دي او د غیر عدالتي وجنو دپاره عدالتي کمیشن هم لا نه دی جوړ.
د انډونیشیا په لامبوک، بالی او سمباوا سیمو کې د 6.4 درجې له زلزلې څخه د مړو شمېر 14 ته رسېدلی او 112 نور ژوبل دي. په زرهاو کورونو ته زیان رسېدلی او ختیځ لامبوک ضلع کې ډېر زیات زیان اوښته دي. راپورونه وایي یوازې په دغه سیمه کې تر 1000 زیات کورونه نړېدلي دي. د سلګری په دغه سیمه کې د یکشنبې په ورځ زلزله راغلې ده. چارواکي وایي هلته 1826 غرختونکو د ژغورنې لپاره هم عملیات روان دي. د دوی په وینا تر اوسه 115 بهرنی غرختون کې ژغورل شوی دی.
او د شام د جنگ د لاسه په خزو پریوتی اثراتو په حق لا د ملګری ملتونو تازه ریپورت وایي شامی خسی په ملک کې د جنسي تشدد زور زیاتوب او د نفسیاتي مسلو سره مخ دي. ریپورت وایي په جیلونو کې قید کړی شوی خزی بیا د نورو سختو سره مخ شي د دې باوجود چې د جیل نه آزادی کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو او قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدل او سه هم وخت سعودي د خبرونه پښتانه ستوري قربانه نه هیڅ سهار سټوډیو ته راغله. د ستړي مسي او
شکر نو بس ګورو
نو سر د درد خو علتونه نور دا خو هسی مازی یو دغه یو نشانی وی چې په بدن کې نور څه خراب دی لیزه سر د درد کې یا ته په در باندې راغله
دا خبره بدن کې دنم له 100 بلا شي مسلې او بهرني حالات هم ډیر سر انداز کیږي
کنه انداز کیږي بالکل
نو بس دوه کی سوي خټی لوندي څه کوم یو متل
دی او څه مېرمن کاند څه مې چنګاند کاند څه
او نه غژن لوندو خټو لوي لګي په باندې وکنه نو بس نو بس اسه چې حالات څه ټینشن شي څه پريشر شي څه کارونه شي څه څه بلا شي خبرې دي کاکر
بالکل نو څنګه دی خبرونه دي پر څه ده تنقیدی نشسته کې
شي شعر شي نه نه مې درس پښتانه ستوري څنګه چې پته نو څه پښتون ستوري دی زلند ستوري
موضوع څه ده نو
موضوع یو شاعر دی دغه کارونه دي شپه کتابونه چاپ دي په شپه کتابونه مختلف موضوعات باندې خبرې کوي
ډیر ښه نو ښه خبرونه درته غواړو نه
هیڅ نه نه ډیر باندې کاکر
دی وکي چې خبرونه مشوي او زما له خوا هم ستاسو قدرمن ملمته هر کله
ډیر مننه ډیر مننه کاکر صاحب تاسو مخه خو یو ګرانو خو ګورځین السلام علیکم وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی پښتون سوري محفل دی او تاسو قربانه نه هیڅ سحر د په خپل ټوله پښتون مینه هر کله به په دې لري چې روغ جوړ به او سنگ هم چې وردل نن هم سره پښتون سوري محفل کې د همیش په شان یو درن خوږ مینما چې د پښتو ژبې ژوندۍ ساتلو کې خپل هڅو کې شپه کتابونه چاپ کړي دي په دغه شپه کتابونو کې یو د شاعرۍ کتاب دی او 15 د نثر کتابونه دي په دې کې افسانې او ناول او ترجمه شامل دي په دې اړه خو مختلف اړخونه به سره خبرې کوو تاسو هم کولی شئ چې پروګرام کې برخه واخلي زموږ ټلیفون شمیره ده 00202205003 ویډیا نمبر دی 0800990 تاسو ټلیفونو په انتظار به یو او هر کله وایو خپل ګران منمته نجیب الله زړګي علي خیل صاحب په خیر راغلی ستړي مشه علي خیل صاحب
په خیرونه نایت صاحب خور صاحب ستاسو د دیو ریډیو د ټول همکارانو ته زه سلامونه وړاندې کوم احترامات یو جان مننه خوشاله او خاډ اوسېږي
ډیره مننه علي خیل صاحب څنګه پروګرام د پرم وخت ویسو تاسو سره خبرې کوو تاسو په ادبي هلو زلو باندې څنګه تاسو پروګرام په شروع کې وردل اوریدونکو هم راځي ای به کسه پښتنې لري څه فرمایش لري د شاعرانو همیشه د اوریدونکو فرمایشونه هم ډیر وی چې کنه زبه حالات باندې سلیکلي وطن د پاره سلیکلي مسافران وی مسافرې د پاره سلیکلي نو هر چا خپل یو فرمایش یو وخت نه وی نو هغه ته هم زموږ د ټلیفون لیکي پرانیستي دي چې راشي خپل تپوسنو کې د په حوالیس ناول او افسانې په حوالیس سره ترجمه په حوالیس سره نو ای به هم راځي خو موږ به نه خپل پښتني وړاندې بوزو تاسو هلې ځلې به معلومو چې څه مو کړی دي نو اول خو راځه خپل ځان معرفي کې چې د پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات مو تر سره کړی دي او څنګه ادبي دنیا ته راغی او نن سبا څه مصروفیت لري
جی زه تقریبا اصل کې په سویلي پښتونخوا کې زو کړی یم په کوټه کې او زما زده کړی ما ماستر کړی دی پښتو ادب کې او داغه وخت په خو خو زده یو چینل سره هم کار میکاو پی دا ټي وی سره او بیا اوس دا وخت په پښتو اکیډمي کوټه کې د پروف ریډر په چوکۍ ناشته ما پروف ریډینګ کوم پښتو کتابو او ادبي هلو ځلی مل تقریبا د 2004 نه پیل کړی دی په بای کا د دې سرداغې نو مخکې هم ګډه وډه شاعري کوله ما ته ګډه خو بیا ملګری لیکوال تنظیم ته راغلو د کوټې ډېر فعال او نوموړی تنظیم دی هغه چې بیا څو نسلو مشران او استادان سره نو بیا ادب ته هم لاس واچو او کارم پکې شروع کړو او دا وخت زما شپږ کتابونه چاپ ته رسیدلی دي. هغه کې لومړی په 2014 کې زما شعري ټولګه وه ستا په نوم
لومړی کتاب
او لومړی او بیا پسې د افسانو دویم کتاب وو په 2015 کې پردی ماشوم هغه کې د ایرانی ادب او د روسي ادب افسانې ما پښتو ته راوژباړلې او د اردو ادب داسې انتخابي افسانې. بیا درېم پسې زما یو کتاب راغی گوتم بودھ ژوند او افکار دا هم د اردو نه ما پښتو ته ترجمه کړو چې په دې کې د په بودیزم باندې او پر بودا او د په افکارو په ژوند باندې بای سوی وو. هغې باندې بیا ما هم مقدمه او دغه وکړل کار مې پرې وکړو څه پکې پاتې وو هغه مې راغون کړل څه به ډېر رانه پاتې وي نو هغه هم ژباړه ده. او درېیم بیا د پښتو مشهور ناول د کوټې پوهنتون پروفیسر ډاکټر نصیب الله سماف صاحب لیکلی وو طالب خدای که به ملا شي. نو د هغې وفادت چې مونږ وکتل نو بیا ما هغه اردو ته ترجمه کړو اور چې هغه داسې یو موضوع وه چې هغه ډېره ضروري موضوع وه خاص کر د نن سبا په حالات کې بیا د افغانستان په حالاتو باندې ډېر ښه ښکلی ناول وو. بیا څلورم
د چا ناول وو؟
د ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب.
ډاکټر نصیب الله سیماب
او طالب خدای که به ملا شي.
ښه جی طالب خدای که به ملا شي
ترجمه طالب په نامه ما وکړه چې ډېر زیات ریسپانس راغی ډېر زیات خلکو خوښ کړو. او بیا کله چې څلورم کتاب غالبا زما پنځم کتاب زما خپل دغه تبا آزاد افسانې زما خپل سوړ وجود په نامه هغه د چاپ نه راغلو.
د پنځم کتاب څه نوم دی؟
سوړ وجود.
سوړ وجود
او د تبا آزاد افسانې زما خپل
افسانې دي.
او بیا شپږم کتاب هم دا اوس راغی پرون نابل ورځ چاپ نه لاهور نه راغی برکلی ناول دی تبا آزاد دا د 1942 افغان انګریز لوار باندې لیکلی دی تاریخي ناول دی. نو دغه زما کارونه دي پنځه نثر او یو شعري ټولګه او نور مزید هم دی دوه درې کتابونه ناچاپه پراته دي او ورسره لګیا یو څومره مو وس کېږي د پښتو ادب دپاره کار کوو هغه بیا معیاري دي که غیر معیاري خو بیا وخت به فیصله کوي او ملګري مشران ادیبان پوهان به فیصله کوي موږ خو فیصله نه شو کولی.
بالکل دا ستاسو دغه پنځه کتابونه چې په هم نثر پکې شامل دي هم شاعري پکې شامله ده او تاسو پکې بیا ترجمې هم کړي نن سبا تاسو په خپله څه فکر کوئ تاسو خو په مختلف موضوعاتو باندې لیکل کړي څه قسمه کتابونه لکه کتابونه خو ډېر په پښتو ادب کې دا وخت چاپ کیږي او یو ګیلم کیږي چې پښتانه کتاب سره مینه نه لري ځوان کول چې کتابونه ګوري نه د دې څه وجوهات دي په دې باندې هم خبرې کوو خو دا چې کوم څه قسمه کتابونه ضرورت دی لکه په پښتو ادب کې دا وخت څه قسمه کتابونه تاسو ترجمه کړي افسانې لیکلي ناول اکثر ویل کېږي چې پښتو ادب کې ناول داسې یو بدقسمت افسانه ګڼل کېږي چې په دې باندې ډېر کار شوی ډېر کم کار شوی دی افغانستان کې په دې باندې کار شوی خو دې طرف ته پکې دونه کار نه دی شوی ډېر کم ناولونه لیکلی شوي دغه شان افسانې دي افسانو کې مختلف قسمه اوس نوي رجحانات پکې راغلي دي علامتي رنګونه پکې سیوا شوي دي نو دغه نوي رجحانات دې ته په کم نظر ګوري او بیا په خاصه توګه چې کم کار شوی دی نو هغه څومره د اطمینان وړ کار دی خو په اول بدل ته نه خبرې وکړو چې څه وجه ده دا وخت پښتو ادب کې لکه کتابونه خو ډېر چاپ کیږي خو کوم قسمه کتابونو ته اړتیا ده چې هغه د وخت ضرورت پوره کړي؟
بیبي خبره خو دغسې ده چې د کتاب مطلب خو دا نه دی چې بس مونږ راولاړ شو د مکتب یا د پوهنځي کتابونه راواخلو په تخر کې ونیسو او بس داغه مطالعه شروع کړو خو زمونږ د نصاب کتابونه دي بنیادی شی دا دی چې زمونږ د پښتنو د تاریخ کتابونه زمونږ د دود د دستور کتابونه زمونږ د ټولنیزو مسلو په اړه چې څه لیکل شوي یا زمونږ د جغرافیې په اړه باندې څه لیکل شوي یا زمونږ خاص کر چې په مونږ باندې کوم حالات تیر شوي یا روان دي پاغه باندې چا لیکل ډیر کم خلکو لیکل کړی دي. یعنی زه د ناول پاک له خبره بل څه نه. او یعنی په ناول کې چې دی نن سبا ډیر کم خلک علامت نگاری کاروي، خو کاغه کاروي نو هغه بیا داسې رومان ته ورنږدې وي. چا هم داسې دغه نه وکړو لکه نور محمد صاحب چې کوم کار وکړو، هغه سي کار په ناول کې څه هم د نیست برابر دی، خو بهرحال بیا هم نن سبا کوم چې زه وینم اوسنی چې کوم حالات روان شوي دي په پاکستان کې یا په افغانستان کې، او زمونږ د فکشن یا د کیسیز ادب لیکوالان چې دی هغه دې ته مخه کړې ده. داسې ناولونه یا خیر اجباړلې دي د انګریزي نه یا د اردو نه یا د فارسي خبر نه ما چا به راجباړلې دي، او کنه خو د انګریزي او د اردو نه ډېر داسې ناولونه ژباړل شوي دي چې هغه زمونږ په دې ټولنه کې ډېر زیات اهمیت لري. خو تاسو لکه چې مخکې خبره وکړه چې د کتاب افادیت او اهمیت ځوان کول چې دی لاسه ورکړی دي، نو دا د دې ذمہوار چې دی د سوشل میډیا یا انټرنیټ دوی ته ډېر زیات رجحان دی د دې ځوان کول. کتاب ته رجحان نشته، په کار دا دی چې په دا 30 ساعته کې دی یو سات کتاب لور کینو هم دا د پښتو د پاره ډیر لوی غنیمت دی کڅو کې یو سات هم ورته درې سات دی بیا د کار ته کې خوب کې کار روزګار کې کې سوشل میډیا لای ورتي هغه سره زمون کار نشته. او په کار دا دی چې یو سات کو کم از کم ورله پراپر ورکی او ورته کې یو نشست ورله ورکی او کتاب مطالعه کې کاغه ناول وی کاغه تنقید وی کاغه تحقیق وی هر څه وی کوم ادبیات وی خو کتاب مطالعه باید چې عثمان تراشی په خوخه به زموږ سټوډنټ لایف کې دا شو چې سټڈی سرکلز به کېدل، هغه چې به مونږ ته د افغان وطن یعنی د پښتونخوا یا د افغان وطن لوی وطن جغرافیا خودل کېدل، تاریخ به راته خودل کېدو، او زموږ به ډیر زیات ورسره مینه و. هم په دغه لار د وجه خو مونږ هم راغلو دی د لیک خواته راغلو د ادب خواته راغلو. نن سبا چې زه ګورم په پوهنتونونو کې یا په پوهنځیو کې نو دا شی نشته، بالکل د نیست برابر دی. ولې چې هغه چې کوم مونږ د سیاسي مبارزې سره سره به مونږ سټډي سرکل سول هغه اوس بالکل هیڅ هم نشته. زه نه پوهېږم چې دا د حالاتو وجه دي وجه ده که زمونږ په طالب علمانو کې هغه اوس رجحان پاتې نه شو چې د سټډي سرکل ضرورت ورته محسوس کړي. نه پوهېږم چې دا څه وجه ده چې دغسې د ادارو نه چې داسې کیسې ختم شي نو دا به مونږ څنګه مخته لاړ شو، ادب ته به څنګه توجه وکړو، خاص کر بیا د کتاب ته مونږ څنګه لاسرسی زمونږ کېږي. دا لږ غونتې په پښتني ځوان کول کې د پښتنو په ځوان کول کې لږ غونتې زه دا محسوسوم چې هغوی د نیټ خواته خو ډېر زیات دي، مګر د کتاب خواته چې دي هغه بالکل توجه نه ورکوي. زه خپل عمل دغه بولم
تاسو دا غنی چې لکه نت یا سوشل میډیا دلته دي ته کې ناسته خلک د کتاب نه لری کړی دي.
هاو تقریبا ډېر لری کړی دي، ډېر کم خلک چې دی هغه نت لاغه ټول ورځ ورکی کومو هر وخت نت اون کو نو به ګورو چې هغه بشمیر ملګری به آنلاین هر وخت آنلاین روان وي. نو کدی ته پکار دی چې یو ساعت مثال یو غنټه خو ورکی ورلدا کتاب لخوا هم ورکی دا کتاب کم کی نه چې دا لیکوال څومره خواري په ویسته دا څومره په دغه لیکل د زړه وینې ورکړې دا خو دغه پښتنو لپاره لیکل دي، دبل چا لپاره پردو لپاره خنه دي لیکل دي، هر څه لیکل دي خو د پښتنو لپاره لیکل دي. خو هغه پښتانه ځوان کول څه په کار دي چې
خپل خو ځینې خلک وایي چې د سوشل میډیا یا انټرنیټ چې د دنیا یو ګلو نړیوال کله ته نه جوړ کړي دي، خلک ډیر څه خبر کړي دي نړیوال په نړیوال کچې د نړیوال ادب نم خبر کړي دي د زیب په نړی په کچې سکیږي هر څه اول به یو ځوان ډیر به خبر خو د دنیا د ګډ ګډ نه خبردار دي. نو
منم دا خبره بالکل 100% صحیح ده. خو زما د سیمې زما د پښتونخوا چې کوم یو لیکوال کتاب ولیکي او چاپ کی او هغه چاپوي نشي، هغه سره دومره مالی دغه نه وي، هغه چې بیا کله چاپ کی نو یا خو به ډالۍ کوي او یا به په دکان کې پروت وي زوړ بشي، مګر د مطالعې سړی به چې په سلو کې لس کسان پیدا شي نوي کسان به د مطالعې نه کوي. زما زدا شي نه چې د انټرنیټ خلاف یم یا د سوشل میډیا خلاف یم، نه زه خپل هم کاروم سوشل میډیا انټرنیټ نه ما ډېر استفاده اغېستې ده. خو د انټرنیټ د بای چې موږ مثبت استفاده واخلو، منفي استفاده وخت نه کو پیځای، صرف چې کوم زمون کار دی د انټرنیټ سره هغه صرف په انټرنیټ باندې وکړو، داسې نه چې هر وخت موږ په انټرنیټ باندې ناست یو او غلط فلط پوسټونه کوو یا د خپل مشرانو په سبب رد وایو، کچېرې ما غوي خو نه خبره وتی وي، بس بیا هغه باندې دې ټول وخت ضایع کوي، کتاب ترې پاتې وي او کوم چې زمونږ ټولنیز رابطې وي هغه ترې پاتې وي. او دا څه قدر ته وایم چې زنن یو ځای مېلمه وم، موږ دولس دیارلس ملګري سره ناستو، هغه کې دوه یا درې ملګري داسې وو چې د هغو سره د انټرنیټ موبایل نه و ساده وو، هغو په خپل منځ کې ګپ کوله، مجلس یې کوه، دا نو ټول فیسبوک آن کړی وو، په فیسبوک لګیا. نو دا دغه شی هم نه دی په کار، نه زه د انټرنیټ خلاف نه یم، زه وایم چې دا خپل سوشل رابطه یا د کتاب مطالعه د باید چې نه شي خرابه.
نو کومه علی خیل سے کومه کتابونه ته ګورو چې کوم کتابونه دي چې یو ځوان کول کتاب نه رالی، نو کې دې شي اكيد داسې خونه ده چې کتابونه د غید طبي د نفسيات او د غید سوچ مطابق نه دي، ځکه چې کتلې تاسو ګورو پرس بل کتلې وی په ادب کې نن سبا تاسو یې نه یل تناسي نظم او نثر دوړل لیکي حکم د نن سبا چې کوم لیکي تخليقي نو غد دغه شاعران لیکوالان چې کوم لیک کوي یا کوم تخلیق کوي، آیا هغه د خپل ټولنې وګړو لپاره کوي؟ تاسو وینئ چې هغه دغه د نفسیاتو مطابق ته، ځکه چې اکثر کتلې کیږي چې نن سبا پښتو کې چې کوم نوي شاعران دي هغه خپل لیک او تخلیق داسې ګران کړي چې عام لوستونکي پنه پوهیږي، نو پس تاسو څنګه غنی دغه یو علت نه دی چې د خلکې د کتاب نه لری کړی دی یا کتاب خلکو ته ګران شوی دی؟
تاسو په خپل سوال کې خپل جواب هم وویلو، هغه لکه داسې چې یعنی دا کوم لیکوال چې څه لیکلي دي هغه د یو چا په فکر کې نه راځي، هغه د طبیعت مطابق نه وي، دا چې د چا د طبیعت مطابق نه وي یا د چا په فکر کې نه راځي، نو زه له عمل دار چې د کتاب مطالعه نه ده کړې، د کتابونه نه دي لوستي، که د کتابونه لوستي نو دوی به د هر چا په فکر ته رسېده، د رسېده وه دوی به د هر چا په فکر باندې پوهېدی، نو خبره خو دغه ځي ته ودرېده چې دی د سوشل میډیا په هر څه باندې پوهېږي، مګر د کتاب په یو متن باندې نه پوهېږي چې دا متن څه وایي. یار دا زما پاکړه لیکل شوی دی، که د قوم پاکړه لیکل شوی دی، که د وطن پاکړه لیکل شوی دی، چا د پاره لیکل شوی دی؟ لیکوال خو د زړه وینه ورکوي، وخت ورته ضایع کوي، ورته ناست دي او هغه لیک کوي، خو زه نه پوهېږم ټیک دی یو څوک به د خپل مشهورتیا د پاره لیک کوي، مګر زیاتره فیصدي چې ده 90% پښتو لیکواله طبقه، که مشران دي که ځوانان دي، هغه ټول که زمونږ خویندې دي، هغه ټول د ټولنې لپاره د پښتنو لپاره لیک کوي. ما نه یادېږي چې یو چا ویلي چې یار زه صرف ځان ته لیک کوم، بس د چا د پاره نه کوم، زه صرف ځان ته کوم. ما خو نه دی اوریدلي که چا ویلي وي، چا دعوه کړې وي.
خو نه ناکدین وایي چې اوسني نن سبا چې لږ د یو نوی رجحان راغلی په پښتو ادب کې د علاماتو په حوالې سره، که هغه د مختلف که نظم دی که نثر دی، نو دا ویلي کېږي چې دا یو خاص طبقې دپاره دی، یو خاص ذهنونو دپاره دی. او تاسو چې څنګه وینئ ګورئ د پښتنو په ولس ته کم ګورو، نو ډېر کم داسې وي چې شاعران لیکوالان ډېر های لوستی نه وی، ډیر لوستی نه وی، نو هغه د پاره دا قسمه کتابونه نو که عام انسان عام ولس د پاره لیکل کیږي، نو په کار چې بیا اسان وي. خو لکه نن سبا چې کوم علامتي رنگونه راغلي دي ادب ګران کړی دی، او ناکدین وی چې دی ډیر لوستن کی لکه زیان رسول دغه لوستن کو ته، نو تاسو په دې کله څه نظر لري؟
دا خبر بالکل تاسو په ځای ده، په کار نه دی داسې چې داسې دغه ولیکل شي په عادت کې، کاغه په فکشن کې وي او کاغه په تنقید کې وي یا په تحقیق کې وي، چې هغه د یو عام سطحي لیکوال د فکر نه ډېر لوی وي، هغه نه پوهېږي. نو په کار دا دی چې سلیس وي، ساده وي، خلکو ته خبره ورسول وي، خلکو پوهول وي، دا د لیکوال ډېر لوی ځای دی.
هم ولس ته رسول وي.
کاغه ناخوانده هم وي، که یو څوک ورته وایي چې دا فلانه لیکوال دغه خبره کړې، نو هغه پوه شي، او که خوانده وي او هغه نشي پې پوه چې خپله یې ولولي، نه پې پوهېږي، نو بیا خو دا د افسوس ځای دی. نو خو بیا په کار دی، دا خبرې ته زه بالکل اتفاق کوم چې داسې واقعي هم نن سبا داسې رجحان په نظم کې او په نثر کې را روان دی چې ټیک دی، زیات زیات نه مطالعه به ایستا ورته، بیا ورته د په متن باندې پوهېږي چې دی څه ویل غواړي، د ده مقصد څه دی. او که سطحي مطالعه دي وه میټریک اتم جمعه دغسې یا ایف اے پوري، نو هغه بیا نه پې پوهېږي چې ستا دومره علمي استعداد نو هغه بیا ستا په ټکو باندې یا ستا په استعارو ستا په تشبیهاتو یا ستا په علامت نگاری باندې خو هغه نه پوهېږي. ها وکړي علامت نگاری هم وکړي، هر څه پکې راوړي، خو چې دومره خو ساده وي وی چې هغه یو څوک په پوي شي خو زما چې څومره ژباړې دي ترجمې دي هغه دومره ساده دي چې عام لوستونکي د پنځم جمعات یو لږ شانتي هم پښتو ویلی شي کتاب ویلی شي هغه سم په پوي چې دا څه وایي بالکل ما کتن د دینه بالکل اجتناب کړی دی چې هغه دی یو هم داسې ټکې مان دی پکې اچولې چې هغه په دې خلک بیا ډکشنری په ګرځي قاموسونه دې په ګوري چې د دې به معنا څه وي
تاسو چې کومه ترجمه کړې دي علي خیل صاحب افسانو کې نو آیا دا به تاسو چې د سنگ افسانه د هماغه شانټه کې پټه کې هماغه خیال هماغه هر څه مرا ترجمه کړې دي کنه دي کوم بیا چې ترجمه کړې دي کوم یو پښتون رنگ هم اچھا بولے د نور ژبو نوم چې ترجمه کړی او بلدا چې پښتون هم څه ترجمه کړی دي پښتون نور ژبو تم ترجمه کړی دي کنه د نور ژبو نوم
پښتون ها ها دا شي بالکل شته دا چې ټکی پټی خنو خو بیا داش دي دغه چې زمونږ کوم دینی کتابونه دي مذهبي شروط صلوات او قدری دا ټکی پټی کیږي ترجمه نو کوم چې د ادب ترجمه وی دا ټکی پټی کی نه کیږي یا خو به ته خیال ترجمه کوي په خپل انداز په خپل فکر باندې په خپل پیرایا کی یا خو به ته د چې کوم تاتل جمله دی اغه چې به داسې سلیسه ژباړه کوي چې اغه داغه خیال هم خراب نشي درنه دا خیال هم دغه نشي او ستا هم چې کوم مقصد دی اغه هم پوره شي څومره ساده وي سلیسه وي خو خبر او ماغه وي چې کوم لومړی لیکوال کړي دا یا لیکلې دا هر څه چې کوي نو په کار دا چې لومړی خدا دې چې څوک ژباړه کوي داغه د پاره دغه لازمی ده چې د کوم ژبې نه ژباړه کوي خپل ژبې ته پښتو ته په لومړی پاغه هغه لومبني ژبې باندې پوره پوره لاسبرای ولري بیا په پښتو باندې تر ډیره هدا پوره لاسبرای ولري نو بیا چې دا ترجمه هغه ډیر ښه خولي او ساده کېدلی شي سلیسه کېدلی شي
او علي خیل سم دا خبر به تاسو یاد ساتي دا مخکې بوزو د غشن ترجمه د پر رسول قوانین سړي د خپل ژبې نه د بل ژبې نه چې خپل ژبې تر راوړل په دې خبرې کوم قسمه کتابونه په کار چې وسوشي لکه د شعر او ادب نه علاوه هم داسې کوم کوم موضوعات دي چې هغه کتابونه موږ پښتو ادب ته ضرورت دي چې هغه ترجمه شي کوم پروفیسوران دي کوم لکه د نور ژبو نه کولې شي یا خپل ژبې نه نور ژبو ته کولې شي په ای باندې هم خبرې کو موږ سره یو اردن کې متی الله امید سنجاوي بلوچستان نه ګورو چې هغه تاسو سره پوښتنه لري په خیر هغه متی الله امید رو
ډېر مننه نایب سرخور تاسو ته او زړګي علي خیل صاحب ته د زړګي له تله سلام نه وایم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
مننه زړګي صاحب زما یو پښتنه د دخو دوه درې کتابه ما ته معلوم دي یو د افسانو ژباړه و یو ډېر منفرد کتاب د گوتم په نامه باندې یو خواغه طالب ناولو لکه لدا درو علاوه خو نور درې کتابونه ما ته فل حال نه دي معلوم خو دا گوتم ډېر یو منفرد کتاب چې کوم مال وسته لري او ډېر په ژباړه کې ډېر خوندور ژباړه ده او ډېر حاشیه مرکړي دي هغه حاشیه کې ډېر څه لکه یو قسم تفصیل دی نو دا چې بل یو منفرد کتاب
تاسو پکې څه خوښ شوې دي په ګوتم دغه ژباړه کې دغه کتاب کې تاسو خوښ شوې
ګوتم زما د ګوتم سره خپل شخصي څه دلچسپي ده ما دا خوښ شوې چې د ګوتم په حواله ما کم معلومات درلودل نو به شي دای کم تللې و څنګه ته مطلب دې کوم ترجمه کړې و هغه دونی اسانه و چې مطلب لکه یو عام کس چې تاته یو خبره کوي او دونی ایزي او سلیسه ترجمه وه چې زما اسانتیا ډېره خوښه شوه نو د ګوتم په حواله خو زه ډېر بېخي دغه سو مطمئن شوم د دې کتابه نو بس داسې که یو بل منفرد کتاب لري یا اراده وي په دې حواله زه ته یو تفصیل راکړي
ډېره مننه متی الله امید ورور تاسو پروګرام کې برخه واخیسته درې کتابونه د دې ملست دي او ګوتم په کې ډېر خوښ دی او وجه دا ده چې دغه اسانتیا اسانه ژبه اسانه ترجمه چې په کې تاسو د ځنګل ذکر وکړو چې مطلب ما داس کړل کې تاسو په کې هغه هر څه داسې وین لکه منظرکشي خپل و اسانه وجه تاسو په کې هر څه ښکار دی دا ځکه تاسو خوښ شو داسې منفرد نور څه کتابونه دي دا پښتنه نه لري یا په راتلونکي کې داسې اراده لري چې دا قسمه څه کتابونه ترجمه لري لیکي نو دا جواب بدل درکې خو سر یو بل اوریدونکي دي لکه توري رو د پړچینار نه په خیر راغلی
رشید خور السلام علیکم میتونم میزبان ته احترام و تور میکنم
و علیکم السلام
شعران دی کا د ادبیان دی کا قرصو دی دغه کولا سو دی معاشری سترګی دی و ډیر هغه دی خو د هغه دینه یو پښتنه کوم چې دغه لهجې خو بدلې بدلې دي لکه کوزی پښتونخوا عبارې پښتونخوا افغانستان لهجو کې ډېر هغه دی مسلې دي او کومه لهجه به سونه وي چې هغه روانه دونه وي یوسفزی لهجه به ډېره سونه وي که د کوزی پښتونخوا که د هغه عبارې هغه دي افغانستان لهجو نیمه لا پوه چې موږ لکه دې اوس د ژباړې نه ووي ژباړې نه زه نه شوم پوه چې د ژباړه یا وي چې ته دا یو ګرونه هغه وه لهجه وایي دي نو د لهجې مې ته لا پوه چې ته یوسفزی لهجه به ښه روانه دونه وي که دا نورې لهجې به
وعلیکم السلام ډیر مننه دی کتابونه په کومه لهجه کې چاپ کړی دي او په اسانه پښتو به کومه یوسفزو پښتو به اسانه یا تاسو چې کوزی پښتونخوا د برې پښتونخوا کومه پښتو اسانه روانه چې هغه کتابونه چاپ شي چې هر یو دواړه مخیز خلق کی لوسلی شي او په هغه ژبه پوهېدلی شي ژباړې په حواله دي چې زه په دې پوه نه شم دا خو ترجمې دي دی ژباړې کړي ترجمې کړي ناولې ترجمه کړي دغه شین افسانې ترجمه کړي دي نو خو خیر ستاسو د پښتنو وړاندې کوو چې علي خیل صاحب سوي دي علي خیل صاحب تاسو واره د دغه دوړ ملګرو پښتنې
مننه مته ولا امید څه کو زمونږ د سیمې د تکړه شاعر دی او خو دغه هم دی مصور هم دی اکسونه دا جوړوي ماشالله ډېر ښکلی اکسونه دا ارته جوړوي یو وخت ده بودا اکس هم جوړ کړی مارے مال را لګو اکس نه بلکې بوت یې جوړ کړی
ډیر ښه
مال یې تصویرون را لګلې او چې مال یې را ټایټل خو جوړ شو د بودا او چاپ تام لاړې نو نشي کېدلې خو زما دغه و چې ماشاءالله زما ډیر ښه شناخت دی ورسره ښه سلام دواړه ډیر ښه انسان هم دی خوږ انسان اصل کې دا چې کوم د پارتینار صاحب هغه چې کوم سوال وکړي چې دا درې لهجې دي یا دوه لهجې دي او کومه لهجه ښه ده یا تاسو په کوم لهجه کې دا ترجمه کړی دا د خپل په دې ژباړه نه پويږي په دې په دې د خپل یو خبر نام و چې زه به دا ژباړه باندې نه پويږم دا ژباړه وایي څه ته لومړی هو توري سي ته دا ویل غواړم چې ژباړه معنا ترجمه د یو ژبې نه خپل ژبې ته سراړول دا ژباړه وي ژباړون کې هغه چې دا ژباړه کوي او دا په کار دي چې دا ترجمه یا ترجمه نگار باندې د سر خلاص او دویم زما څه ترجمه دي کاغه د پیښور لوست مینوال دي زما یا چا زما کتابونه لوست دي هغه وایي چې دا زمونږ په یوسف زی لهجه کې دي او که د کندهار ملګرو لوست دي یا زمونږ د سویلي پښتونخوا ملګرو لوست دي هغه وایي چې دا د دې سیمې لهجه تا کارولې ده او که د بر وطن دي هغه به وایي دا زمونږ ده زما لومړی مقصد دا دی چې پښتو ژبې لیک دا سی وی کتام زمون په ویلو کې هغه لکه دغه کندهار سیمه یا زمون فیلی پښتونخوا کې ولې لهجه کاروي لویدی زله لهجه کاروي هغه په ویلو کې خو بیل ده په پیښور د سوزو د لهجه نه یا د افغانستان د پښتو لهجه نه بیل ده خو لیک باید یو وی لیکلو کې باید یو وی کتا سه هر رنګ لولې هغه ستاسو خپل مرجی ده ولې ستاسو خپل لهجه ده مورنۍ لهجه مو ده ستاسو د سیمې ده ستاسو د علاقې ده اوس د یو وزیر په لهجه خو زه نه پوهېږم یا د مسعود په لهجه خو زه نه پوهېږم مګر که دته زه دا کتاب ورکړم دی ولولې یا ویل وستي هغه دی ښه پرې پوهېږي چې دا یې زما په لهجه کې راته لیکل دغسې په کار دی چې زمونږ مشران کوم چې هغه په ژبې باندې په لهجو باندې ډېر زیات عبور لري ماهر لسانیات وي هغه ته په کار دی چې یو داسې سیمینار را وغواړي یو غونډه وکړي د دې ټول که نه وي نو کم از کم د افغانستان یو 50 ښه مشران لیکوالان د سویلي پښتونخوا نه یو 50 د کندهار نه د پېښور د هر ځای نه یو 1500 انسانانو یو غونډه جوړه کړي او کښېني او ټول لیک یو کړي مګر دغه یو پرېکړه پکې وکړي چې تاسو چې هر رنګه وایست په خپل لهجه کې خبرې کوئ لولی یاستئ لوستی یاستئ هغه ستاسو کار دی مګر لیک به یو وي رسم الخط به یو وي نو بیا کېدای شي چې پښتو ښه وده شروع کړي ښه په مخه لاړه شي دغه ستونزه د چاینیز سره وه هغه حل کړه دغه ستونزه د امریکن سره وه هغه حل کړه بغیر یو مونږ چې مونږ نه سواله ولې نه پوهیږم څه څه وجه ده
بدا خو یو تاریخي ستونزه د پښتنو سره چې هغه اتفاق نه لري کنه نو تاسو د خبرو کې 50 کسان راشي خو اتفاق به څوک پکې راولي پنځوس به یو اړخ ته وایي د اصولي پښتنو 50 به وایي چې نه دغه یو ټیک دی
کابل اکیډمۍ د پېښور اکیډمۍ د کوټې اکیډمۍ دي د دې ټول اخراجات په سر واخلي کی دي نه لاس ورځ دي کی نه پنځله ورځ دي کی نه چې په کوم ورځ اتفاق جوړ شو په هغه ورځ راځي کی او بس و ما علی نه لبلا دی وایي او ساده دی وڅ اندی روان دي
خیال مې نه دی علی خیل څه کوي 50 نه 50 کلم کی نه دا یو تاریخي علمي پښتنو سره روان هم دغه د بي اتفاقي په مختلف موضوعاتو باندې اتفاق
په امید باندې ژوند کوم
نه امید خو بس
زیات امید دي کې دی چې
الله دې وکړي دا خو ډیره ښه خبره ده
ولانو په زړونو کې الله پاک رحم واچوي
راتلون کې نسل کدا سی وي بالکل دا ډیره ښه خبره امید باندې خو دنیا روانه ده خو الله دې وکړي چې د پښتنو دغه چې ډیر مشران هم په دغه تمه کې ناس لاړل او لا اوس هم لږ ډیر پښتانه لکه ساز غوندې د خواهش لري ډیر پښتانه چې یوځای شي په اړه خبره باندې اتفاق وکړي که دغه اتفاق راغو ډیر د پښتنو ډیرې مسلې به حل شي خو بدمرغي هم دغه خو علي خیل صاحب مصر باندې خبرې کوو خو تاسو خو شعرې کتاب هم چاپ شوی دی دا خو هم خبره نه چې موږ سره یو شاعر ناست یو موږ تش په نثر خبرې کوو نو شاعري څه قسمه رنګ مو لري شاعري رومانوي رنګ لري انقلابي رنګ لري څه داسې نن سبا چې کمی مسلې د پښتنو روانې دي په هغې باندې مو لیکل کړي څه قسمه د لیکونو رنګ مو دی نو دې باره کې راته
وګورئ شاعري خو پخوا مې کوله خو بیا دا نثر ته چې کله توجه شوه نو مونږ د باچا خان بابا رحمت الله علیه خبره ده چې پښتنو ته د نظم نه د نثر ډیر زیات ضرورت
دی
نو بیا ما هم د باچا خان بابا دغه خبره په غوږ کې خوده بس نور بنو نثر ته کینم کله کله شعر را باندې راغی یا مشاعران وایي چې په مونږ باندې خاطرې دا شعرونه راځي نو کله کله که په مونږ باندې خاطرې مې ربانه کېدل خو لیکو به کنه راتله خاطرې خپه ورانه بیا بنو نه به لیکو نثر ته به کینو
د دې خاطرې مې ربانه کېدو محرکات سوي علي خیل سیب سو وجه چې د خاطرې کله مې ربانه شي کله داسي خپه
شي ولا دا خو بنو د ممتاز لاله نه پښتنه کوي چې په هغه باندې خاطرې ډېر زیات مې ربانه دا و په سوشل میډیا خو ماشاالله ډېر لوی شاعر دی دا وخت
بالکل
ډېر خوښ دی نو دا به داغه نه پښتنه کوم چې دا خپېری سره د اړیکې څنګه برابرې دي
خو تاسو نو موږ تاسو د شعر رنګ اوریدل غواړو اوریدونکو هم په انتظار دي چې په پروګرام کې شاعر دی او لا تر څه پورې کلام نشته نو مهرباني وکړئ چې سره شریکوي
بالکل که تاسو اجازه او د ملګرو منوالو اوریدونکو اجازه
مهرباني وکړئ ارشاد
کلام دی چې بیا د ستورو نه چاپېره شو ګردونه بیا د ستورو نه چاپېر شو ګردونه بیا د امن په نامه کېږي مرګونه او بیا دی وکړلې داوې د رڼاګانو بیا دی وکړلې داوې د رڼاګانو بیا دی بل کړل د هر چا په سر اورونه او بیا دی ژوند د جنگ میدان ته را بللې بیا دی ژوند د جنگ میدان ته را بللې بیا دی وویشل په خلکو کې مرګونه او بیا دی نوې رنگ په ځان خور کړو بادار بیا دې نوې رنگ په ځان خور کړو بادار بیا دې نوي اعلانونه بیانونه او بیا دې زمکيلا د غسل نیت تړلې بیا دې زمکيلا د غسل نیت تړلې بیا دې توي کړې د انسان ویني رودونه او بیا دې لاس ورل پرې کړې تور کازینن بیا دې لاس ورل پرې کړې تور کازینن بیا د دار په خوا روان شول قدمونه او بیا د ورور زنه تړي وکټ تناستا بیا د ورور زنه تړي وکټ تناستا بیا د خور د ستر ګراغل سیلابونه او بیا د مور چغي شروع شو په انګړ کې بیا د مور چغي شروع شو په انګړ کې بیا د پلار د پټکی خلاص شول ولونه او اخري مقصد چې د پای بیا د ګور په غاړه پروت د چا زړګی دی بیا د ګور په غاړه پروت د چا زړګی دی بیا د چا په کور کې جوړ شل ماتمونه بیا د سور نه چاپیر شو ګردونه بیا د امن په نامه کیږي مرګونه.
بدانه سبه حالاتی د پښتنو د سیمې او دغه د پښتنو شاعرانو کلم دی چې دغه اور لګیا دی لیکي دغه د امن ساندی دی موږ به څه امن سندرې څه دي ساندی دی امن دوره
سندرې خو په دغه حالاتو کې ویل
ګران
دې کام سره بے وفایي ده.
بے وفا حقیقت خبره ده
دا دې کام په دې کام په دې زخمونو باندې مالګې جوړول دي په کار دادی چې موږ سندرې نه ساندی دې ته وایو تاسو خبره تاسو وکړه چې سندرې نه ساندی او کله کله بیا چې زړه مو راډک شي د ساندونه په کار دادی چې دا موږ هم د شغلي شانت یو ځای کینو په ګوټ کې او سندر یا غزان سره زمزمه کو یا د خولي سندرغاړي خولي غږ واورو کېدای شي چې دا غم مو کم شي.
بالکل علي خیل صاحب دا خبر ټیک ده او خلک وی چې مرګ جوندو غم خوشحالي رور خور دی او څنګه په څنګه رواني نو بس د پښتنو سره داسې بلد شو چې بس یو خو ساندي او بل خو سندرې وي نو تاسو هم موږ سره پروګرام کې مېلمه یې تاسو ته موږ وختي ویلي ستاسو د هرن باچا غږ خوښ دی نو په دغه غږ کې مو تاسو له مېلمستیا کړې دی ښکلی شاندي کلام نو دا به تاسو ته ډالۍ کړو دي نو خوند واخلئ او لږ ساعت له دا غم د دې شعر د غم چې کوم ډېر اوریدونکو
به ساندي نه سندرې ته راشو
نو دا به تاسو ډالۍ کړو.
مننه ټول ودان
مهرباني.
ghage gam jam jam ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam hai pal pal ravaniyam gam gam ghage gam gut gut ghage gam jam jam ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam hai pal pal ravaniyam gam gam ghage gam champaviyam kor kor viraniyam cham champaviyam kor kor viraniyam cham champaviyam kor kor viraniyam cham champaviyam kor kor viraniyam dar dar ghage gam bam bam ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam hai pal pal ravaniyam gam gam ghage gam ghage gam ram ram ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam hai pal pal ravaniyam gam gam ghage gam
ورو ورو زړیږي ورو ورو بدلیږي 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 nang ghagegum naam naam ghagegum pal pal ravaniyum gam gam ghagegum
girano khagurdun ki warat bi har kale wai pakhtan suri mehfil de tazum parwand washington dc ne pani gaur yum samin mad zargi ali khil sib najullah zargi ali khil sib jisaw sadaqi de jun odaqi dad bi hal zar pak la khabriyat ri aw rishpa kitab ne chab de ji paki پینزه ده نصر او یو ده نظم ده او دغه ده ممتاز ورکتی سیب کلام ده هرون بچه پا غک نرمونگا غی پا من مستیا که ایتا داله کسینگا دنگو من مستیا مخوخ شوا علی خیل سیب
کورودان خوشحال و سیگی ورا دیر زیادا می خوخ شوا به انتها زیادا توجه می هم ور توا کسام غک کم و خوبار حال بیا هم دیر زیاد می خوخ بچه سیب لما اسم خوخ بی لما اسم توب نزو صرف بچه سیب آورم با پختو که
بدا دغه نیمه اوس سره غره غلې دي نیمه د کلام اوس ویلې دي هلنګ دی خوري خولي هر بچا خوري خخه کلامونه د خخه شاعرانو ویلو پډر خولي خولي ترزونه کی ویلي خو بس دا نیمه اندازه کوم دا ممتاز داله کو تاسو دوس سو شی به مکی د ممتاز ورکسي سب ذکر مو کو چی هغه باندې لګ د خفيري ډیر مهرباني د شعر نو دغه کلام پکراغو نو موږ چې زه
بشکره اوره د ممتاز لاله کلام
خجی بیا بس اوس ادبی هلو زلو تراشو افسانی لیکي افسانو کې چې نو کومګ یو خپل اندازې بیانیا یا روایتي افسانې چې روان دي اونن سب کې علامتي رنگونه هم ډیر راغلي چې موږ چې جدید ادب یا جدید ادب کې کوم نوی رجحانات او کې علامتي رنگونه ډیر سیوا شوې دي دغه افسانه کې دغه رنگونه آیا هم د پښتو دغه لستون کې سیوا کوي د افسانې کنا دی افسانی ته ځان رسول په دې هکله څه نظر لري
یو خو خوشبختی د پښتو دا ده چې د کیسې ادب ته د ځوان کول د چ کوم ادبي کول دی دی لګ مخه را کړی دا مونږ په مجلو کې وینو او په د هفته روزه یا ورځپانو کې وینو لنډي کیسې را روانې دي او نو دا ډېر خبره ده دا بلکې دا شې د پښتو د پاره یو زیرې دی او بل چې کوم زمونږ دا ټولنیز مسلې دي یا د ټولنې کوم ناوړه مخ دی یا چې کوم روان حالات دي دا دامن سبب په افسانو کې ډیر زیات لیدل کیږي او دا هم خوشبختی د پښتو یا د پښتنو چې په کیسې ادب کې دیش دیشان ته یا دی عوامل ته مخه کړی ده خو خو به صرف د مین محبت افسانه یا ناول لیکل کېدل که څام خال خالو خونن سبا خلګو د شي ته ډیر زیات توجه کړی د خاص کر په دې روان حالات باندې کوم څه سبا په پښتونخوا وطن کې یا په بر وطن کوم روان حالات په هغه ډیر په دقیق او باریک نظر باندې خل لیکل پیل کړی دا زما چې کوم د افسانو کتاب دی شوړ وجود هم د دې ټولې افسانې چې دا دا چې وو بوله چې دا هغه فیصد یا 15% رښتونه دي ما لیدلې دي ما مې احساس کړې دي ما هغه ته د افسانې جامه ور اغوستې ده لازمي خبر چې کله زه د افسانې جامه ور اغوندم ور په غاړه کوم په هغه کې بنو منظر کشي وي په هغه کې بنو مکالمه نګاری وي په هغه کې بنو خامخا پلاټ وي زبې وو انداز په رایا ورته جوړو منو هغه 15% یا 10% غلطه هغه زما خپل د غلار شي نو کیسه چی وی هغه بیسیکلی بنیادی هغه رښتونه وی د حالات ګورو د چکم حملې د فلانا دا هغه د شانت ما ډیر زیات توجه کړم په دې لیکل کوم ولې چې دغه د وخت ضرورت ته کوم په دې شان نه ولې کو نو څوک به لیکي میډیا باندې خو پابندي د زمون حالات نه وای اس کله هم چې په مونږ ستیریږي که په کوټه خار کې مړی پراتې وي که په خبر خار کې مړی پراتې وي خو نه وای راته په سوشل میډیا کې ته چیغې ووهې هلته هم خاص کسان بس د ملګرو چې کوم تا سره فرینډز دي هغه د هغو لایکونو او دغه ورباندې راځي کمنټس دا چې دي هغه خو پاتې شي دا شی بیا چې دي وخت بیا ثابتوي چې په دغه وخت کې په پښتنو باندې دغه حالات روان وو. دا تا یو خل روان نسل ته یو داسې ثبوت ور پرې خو یا داسې یو تاریخ ور پرې خو په کې صحیح زادت کې یا د دې لارې چې هغه بیا روان نسل یا یو پیړۍ مثال دغه سي هغه بیا معلومه چې دا په تیر زمانه کې په تیر وختونو کې پلار نکونو سره په وخت کې څه حالات روانو د وطن. نو هغه بیا د سوشل میډیا د لارې خې نشي معلومه ولې خدا غي ولار د شل لیک په بڼه کې به پرسته وي او خلک به بیا معلومات دي نه اخلي شي دا واقعي په دغه وخت کې د حالات هم دغه شو. نو زیاتره چې کوم افسانه نگاران دي یا ناول نگاران دي هغه هڅه کوي نن سبا زما ور سره دغه شته رابطه غوي چې هر زمون نن سبا بس کوشش دا دی چې مونږ په دې روانو حالاتو سره خامخا ولیکو دا چې نه بیا زمونږ غاړي بند شي دغه پښتو مې د قیامت پر ورځ ګریوان راونی سي چې یار په ما باندې بد ورځ روانه او په پښتنو دي بد ورځ روانه او په وطن دي بد ورځ روانه تا ولي لیکل په معنا کول د زلفو د سترګو د رنجو نه فارغ نه وي. نو دغه شان ضروری دي چې دا کیسې زادت کرا شي او دا ډیر زیات ضروری دي
او د علامتی رنگونو ته کوم ګو د نوی رجان چې کوم راغلي دي ادب کې افسانه کې شعر کې د یدي ضرورت ولې پیښ شو یا دا په کوم حالاتو کې لیکلې په دې رنگ کې لیکلې کیږي
ګوره یو خبر وي چې مونږ برملا نه شو کولای یا یو څوک مونږ واضح دی چا نوم نه شو اغسته یا داغه کرکردار نړۍ ته نه سوخ کار کول نو هغه ته مونږ یو علامت وټاکو مخصوص علامت وټاکو نو بیا په ماغه علامتي انداز باندې مونږ لګیا شو دا صرف په ساده ټکو په دی وایم چې ملګری او ردونکو زمونږ ته پوي شي
بالکل
د ځاد دنه پکې او نه زمو. نو مونږ سه د خپل د چکم پښتانه لوستونکو دي دا په پویل غواړو د لوستې پویل غواړو چې د چ ما کوم علامت دل ورکړې دي همدغه زما هغه دښمنه بولې قبضګری بولې استمرګری بولې هر څه چې زمونږ نومان ورکو یا د حالات مونږ یو علامت ورکو. مثال داسې ډېر شانس ته چې هغه زما په زړه کې خودي په ژبه مې نه راځي چې هغه مونږ صرف د علامت په تر باندې هغه مونږ لیکلی شو ویلی شو مګر برملای نه شو ویلی هیڅکله هم
نو ای د پاره بیا د علامتي ژبه ډېره
علامتي ژبه چې بیا دا ډېره منفرده ده
او دې کې بنده هغه خبره مو کې چې کومه لکه هغه خامي هغه بهالات او هغه ناکردي پکې هم بیان کې دا خلکو نمونه هم پډې ر په یو پیرای کې یو چپ جبا کې وته وای خاموشه پټه جبا کې دا غیغه نمونه پکې کې دغه درته اشاره هم پکې وشي نو دا د حالاتو ستم ظریفي ده
دغه شي بالکل دغه شي دغه بیا علامت نگاری بیا چې زمونږ دلته بیا ډېر تل په صد په ګټه کې تمامه دي.
خجی او اوس برا شو یو د ادب یو پیغام ته چې پښتو ادب مجموعي پیغام څه دی په یا په داسې بووایو چې په پښتو ادب دنیا ته څه پیغام ورکوي او یا یو په ادب کې پیغام سونه زیات ضروري مقصد سونه ضروري وي.
اصل کې خو پښتانه خپل دود او دستور کې ادبي دي خپل کلتور کې ادبي دي خو د پردو شخړو او جنگو په وجه یا د حالاتو د ناکردو په وجه باندې پښتانه خپل د مینې اظهار و نړۍ ته نشي کولای یا د پښتو ادب دې دې ته ودرو چې هغه خپل د مینې اظهار یا د دې امن اظهار و نړۍ ته وکړي. نو لازمي خبره دلته د زمونږ په شعرونو کې هم ساندې راشي زمونږ سندري هم ساندې شي راته زما پیغام دا دی چې پښتو پښتانه او پښتو ادب پښتونخوا وطن دا د امن دا د مینې یو لویه زانګو ده خدا خلګو راته دا زانګو راته ماتول غواړي رنګول غواړي. نو زه د خپل ادبي ملګرو نه که هغه زما نه مشران دي که زما همزولي دي که کشران دي هغو نه دا هیله کوم چې هغوی دي د پښتنو او د پښتونخوا وطن د امن سوکالي او د سولي او د مینې په حق لباندي و نړیوال خلکو ته دا پیغام ورورسي د لیک په بڼه کې د کاغذ سوشل میډیا د لارې لیکوي که هر څه
داری خوانه چې کوي خاص کر زه کوی زه وایم چې یار کتاب ته زیاته توجه وشي نو دا پیغام ورسی چې پښتانه جنگ خوشی نه دي پښتانه امن خوشی دي پښتانه مینه پالون کې دي پښتانه اس کلام د وینې سره مینه نه کوي انسانیت خوښوي هغه د مذهب بالا تر دي تاسو د هر مذهب پیروکاران یاست هر مسلک پیروکاران یاست پښتانه دا نه وایي چې تاسو ولې دا کوئ پښتانه وایي چې بس امن سوکالی او مینه له بده مرغه بیا ویل غواړم چې خدای خبر دا کوم داسې څوک دي چې د پښتنو امن مینه او سوکالی
نی پریدی امن ته نه پریدی سوکالی ته نه پریدی کامیابی مخکې ته تعلیم ته نه پریدی همداسې قوتونه دي چې د پښتنو پسې په یو خاص پروګرام د پلانینګ سره روان دي چې دوی مخکې لاړ نه شي
چې امن راشي سوکالی راشي مینه خوره شي نو به تعلیم عام شي روزګار به عام شي چې دغه سیان نه وي د امن نه وي سوکالی نه وي مینه نه وي نو بیا د تعلیم د کومه ته حاصله پکې په زمونږ ای پی ایس یا زمونږ د باچا خان پوهنتون هغه هم خلاص نه دي پرې
بالکل علي خیل صاحب وخت را سره لګیږي اخره کې د هم سوریدل غواړو څه شعرونه څه نظم څه غزل
بس یو کلام تاسو ته وړاندې کوم
مهرباني وکړئ
شاته واه منوال صحیح لکم چې خوښ شي
جی مهرباني
اصل کې زمونږ د الټ نشته دا وخت نو
دا خو دا په کې بیا له بد مرغي دا چې هر وخت بجلی د لوډ شیډینګ
دې خو امن دي ستاسو د منوالو دا ودونکو په اجازه
ارشاد
چې د ګل رنگونه راشه یو سګولا د ګل رنگونه راشه یو سګولا هم ګلابونه راشه یو سګولا کلی رنگونه پیک شوی پکی کلی رنگونه
پیک شوی
پکی ستارو مالونه راشه یو سګولا زه په تشړنګ د مینې نه اورم زه په تشړنګ د مینې نه اورم ستا په زبونه راشه یو سګولا او دغه لوزو دی راته اور اخیسته دغه لوزو دی راته اور اخیسته ستا څو خطونه راشه یو سګولا او تپ کی خان دې ز جڑا کومه تپ کی خان دې ز جڑا کومه روان وختونه راشه یو سګولا او نه یې اثر شتا نه د کار شو دغه نه یې اثر شتا نه د کار شو دغه تور تا ویزونه راشه یو سګولا مننه او ما ته په سر تا ته په خپو کې پراته ما ته په سر
تا ته په خپو کې پراته
د غم تا جن راشه یو سګولا
ډیر ښه
او ته به وفا زه به وفا یادېږم ته با وفا زه به وفا یادېږم او نو ستا لوزونه راشه یو سګولا
ډیر
او رباب منګای به بیا حجرو ته راشي
رباب منګای به بیا حجرو ته راشي
او رباب منګای به بیا حجرو ته راشي نوی سازونه راشه یو سګولا
ډیر ښه
او دلته د ژوند سره تړلې غم دی دلته د ژوند سره
تړلې
غم دی لګنی غمونه
راشه یو سګولا
او دلته می بخت د غره په سر ختلې دلته می بخت د غره په سر ختلې تا امیدونه راشه یو سګولا او دا یو شعر دی توجه غواړم چې بت پرستی نه می توبه ده یارا
بت پرستی نه می توبه ده یارا
او بت پرستی نه می توبه ده یارا تا تصویرونه راشه یو سګولا
ډیر ښه ډیر ښه
مننه اخی مقصد چې یو می زړګی و تر تا پر ظلم وکړو یو می زړګی و تا پر ظلم وکړو
انشاءاللہ